په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولس مشر وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولت په سطحه د خبرو او نورو مسئلو په اړه غږېدلی دی. نور مهم مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د امریکا ولس مشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو یې پر ځای ټاکلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره سبا لوبه وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا له دفاع وزیر ښاغلي ماتس سره غږېدلی دی. په نړیوالو اژانسونو کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نوموړي په دې لیدنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو لوی تحول وباله او ویې ویل دې بدلون په کړکېچ کې خکیل ټول لوري اړکړي چې خپلې فرضیې له سره وارزوي. د ولسمشر په وینا همدې ستراتیژۍ دا فرصت رامنځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړي. ارګوی جیم ماتس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وروستۍ طرحې ملاتړ په ډاګه کړ. ماتس خبریالانو ته وویل دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه کې ده، خو دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. د غزنی مرستیال والی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سېشنبې په ماسپښین ټوله کړه. محمد عارف واحدي وویل د قضیې په تړاو څېړنې روانې دي او تر اوسه پورې څلور کسان نیول شوي چې دوه کسان یې بېګناه پېژندل شوي او خوشې شوي، خو له دوو نورو تحقیقات لا هم روان دي. ښاغلي واحدي چې پرون سېشنبه د شپې ناوختې ازادي راډیو ته خبرې کولې زیاته کړه.
دو نفرم تا حال گرفتار هستند که تحت بازجویی و تحقیق قرار دارند.
دوه کسان اوس هم توقیف کړي چې تحقیقات ترې روان دي. د تحسن خیمه هم نن شپه ټوله شوه او د غزنی په ښار کې اوس دا ستونزه حل ده. څو ورځې مخکې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو وروسته له هغې پراخ اعتراضونه پیل کړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول، یوه ښځه ټپي او دوه کسان وتښتول شول. څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په خبرو کې له هغوی سره ژمنه کړې وه چې د دې پېښې عاملین به نیسي او وتښتول شوي کسان به خوشي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږ غوره ټیمونو ته لار پیدا کړه چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او ایرلند سره هم ولوبېږي. د افغانستان او ویست انډیز لوبه د زیمبابوې په مرکز هراره کې ترسره کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. د شپږ غوره ټیمونو لوبې په ټلویزیونو ښکاره کیږي. افغانستان که غواړي نړیوال جام ته لار پیدا کړي باید درې واړه لوبې وګټي او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته په تمه وي. د 2019 کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. ورسو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نومولی. ولسمشر ټرمپ د سېشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې مرستیاله جنا هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل ریک تیلرسن سره په ځینو مسئلو اختلاف درلود چې له دې ډلې هغه د ایران سره اټومي توافق یاد کړ. هغه د امریکا د بهرنیو چارو ګوښه کړی شوی وزیر ریک تیلرسن وویل واک په آرامه او منظمه توګه کاندید وزیر ته سپاري.
My commission is Secretary of State will terminate at midnight, March
31st. They way the بهرنوی چار د وزیر پتوګ باز ما ماموریت د مارچ د یو درشمې پښپا تمام شي له اوسه تر هغه وخت د خپل د ګوخ کېدو په ارتباط ځینې اداري کارونه تر سره کوم او د بهرنوی چار او کاندید وزیر مایک پومپیو ته د واک د آرام او منظم انتقال لپاره کار کوم. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ټیلرسن له هغو څو میاشتنیو اوازو وروسته له دندې ګوښه کړ چې ویل کېدل ښایي رکس ټیلرسن د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه پر دندې پاتې نه شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیف ګولدستن د ولسمشر ټرمپ تر دې پرېکړې وروسته په یو بیان کې وویل ټیلرسن تر هغې مخکې چې له دندې لیرې شي له ولسمشر ټرمپ سره خبرې نه وې کړې او د دې اقدام له سبب خبر نه و. خو له دې څرګندونو لږ وروسته سپینې ماڼۍ ګولدستن هم له دندې لیرې کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیاوي مواد په برېټانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس او د هغه پر لور په برید کار شوي. دا خبره د سې شمې پر ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ وکړه. بلخوا د برېټانیا پولیسو ویلي د مارچ په څلورمه نیټه په زهرجنو موادو د سرګي سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په اړه څېړنې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي او دوی چمتو نه دي چې په څېړنه کې کوم مطلوب کس په ګوته کړي. او ایرانی رسنی وایي د دې هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې مرستیال ولسمشر و. د فارس خبری اژانس تهران د څارنوال د دفتر په حواله ویلي محکوم شوی شخص د پولیسو لخوا زندان ته انتقال شوی. باغی په تیر دسمبر میاشت کې د اختلاس او د غیر قانوني کاروبار په تورونو په 15 کاله بند محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارني پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون له جیم ماتس سره له طالبانو سره د سولې او همداراز د افغان ځواکونو په تجهیز باندې خبرې کړې دي. د ولسمشر یو ویاند ښاغلی مرتضوي وایي
هر دو جانب در رابطه به پروسه سول با طالبان، گفتگوی دولت با دولت با پاکستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر.
امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن یې دندې لري کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. ښاغلی ټیلرسن وویل دی به د مارچ په 1 واګې وسپاري.
مای کمیشن از سیکرټری سټیټ ویل ټرمینیټ ات میډنایټ مارچ 31st.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي د ورکو شویو د ازادي اوریدونکو 19 پروګرام ته ځانګړی وي. ازادي رادیو ته غواګیاستو سم رازو لمړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیم ماتس سره پرون ولسمشر اشرف غنی پارک مانی کې وکتل. د افغانستان جمهوری ریاست وی ښاغلی غنی د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې، له پاکستان سره د دولت په مساته د مذاکراتو او نورو مسلو خبري کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن پرس په کابل کې د ناتو پر قماندان سربیره پارک له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او نور لوړپړو افغان چارواکو سره کتلی. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر اشرف غنی له جیم ماتس سره لیدنه کې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي لوبه بدلون کې وبلل. وی ویل د بدلون په کړکیچ کې خپل ټول لوري اړ کړی چې په خپل فرضیو لسره غور وکړي. د ولسمشر په وینا هم د ستراتیژي دا فرصت را منځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر ویلي چې د امریکا د دفاع له وزیر سره پارک کې د طالبانو سره د سولې طرح سربیره پاکستان سره د دولتونو په سطحه د مذاکراتو، راتلونکو انتخاباتو او نورو مسلو په اړه هم خبرې کړي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ار کې د ولسمشر غنی او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب در رابطه با پروسه
خغلی مرتضوی وای دوالو لورو د طالبانو سره د سولې پر پروسی د پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر خبرو اترو په سیمه افغانستان کې د ترهګری پر ضد پر مبارزې د نشې موادو پر ضد پر مبارزې او دراتونکو انتخاباتو پر امنیت خبرې کړي. هرګوی په دې لیدنه کې د امریکا د دفاع وزیر ویل چې هیواد د کابل پروسی په کانفرنس کې طالبانو سره د سولې د وړاندیز او پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو او همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو ملاتړ کوي. دا پینټاګون مشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په وروستي کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې یو هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. د ولسمشر غنی له خوا وړاندې شوی د سولې پلان کا طالبان ومنینو پرې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په شمول دا ډله بل اخره پر یو سیاسي ګوند بدلیږي. ارګ د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس لخلی ویلی چې د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز نه وازی امریکا ته د ملاتړ وړ دی بلکې ټول دنیا یې ملاتړ کوي. کابل کې ترخکته کېدو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له د سره ملګرو خبريالانو ته وویل دوی د طالبانو لسینو وړو ډلو داسې نخینه خاني تر لاسه کړي چې د سولې په خبرو کې لیوالتیا لري. په دې ورسوي کې داسې ریپورتونه مخبار شوي چې ګوند یو شمیر طالب مشانو د سولې د خبرو لپاره چمتووالی خوده لوي یاده چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د ورسپارلو وخت نه کړي. خو د سې شنبه پورس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته وی نګدي سرچینې د نوم نه خو د لپشر تصادیر لري سره د دواړه ریپورتونه رد کړل او ویل تر اوسه پورې دوی داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې او نه ځای مشانو د سولې خبرو ته چمتووالی خوده لري. د سرچینې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د ولسمشر اشرف غنی له خوا د سولې پورستي وړاندیز هم غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو چې ماتیس پرون په کابل کې خبري اعلان ته د امریکا هغه د ریس تکرار کړ چې وایي د اصولي مشري او مالکیت د افغانانو دی او امریکا بل وسلوالو طالبانو سره مستقیمه خبري ونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه دوی غواړي څو طالبان قانع کړي شي چې دوی د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولای. د ماتیس په باور دا کار به دوی د پخلاینې بهیر تر مات کړي. نو موږ ویل امریکا په افغانستان کې بریالیتوب غواړي. دا بریالیتوب به نظامی بریالیتوب نه وي بلکې د سیاسي روغې جوړې پر مټ ترلاسه شوی بریالیتوب وي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنوي منځنۍ څپه او اف ام سره شر پنځه باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو دات اورګ زموږ د ویب پاڼه ادرس ته کولای شئ. هلته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه په فراه او روزګان کې د وروستیو ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات چټک کړي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي ژر به په ناامنو سیمو کې عملیات پیل شي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د پسرلی پور انګدی کېدو سره یو ځل بیا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو او امنیتی پوسټو باندې حمله کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د دښمن مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دغه جرګې غړي سناتور ګل احمد اعظمي د سه‌شنبې پورس په عمومي غونډه کې وویل د وسلوالو مخالفانو پوځي تکتیک بدل سوی او د پرمختللو وسلو په درلودلو سره زیان اړوونکي حمله کوي.
د شپې لخوا حمله کوي، تهاجمي حمله کوي او تاسو ته به تر معلومات د اخیری تحرکات خصوصا د فراه په ولایت کې دا ډېر دردونکي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په شپه وسلوالو مخالفانو د بې پراخې حملې په پایله کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د یو څه مودې لپاره ونیوله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون و سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان سناتور محمد حنیف حنیفي وایي چې په دغه ولایت کې د دښمن حملې زیاتې سوي او دا مهال د خاص ورزګان ولسوالۍ د طالبانو له لوري تر کلکې محاصرې لاندې ده.
خاص ورزګان په ولسوالۍ کې چې بیخي په یو کیلومتر کې شاوخوا ولسوالۍ مکمله محاصره ده. د دوی درې شپې کېږي چې ډېر سخت جنگ روان دی. موږ چې هر څه د لوی درستی سره تماس نسو، وزیر داخله خو موجود نه دی، مهین امنیتي سره تماس نسو، متاسفانه زموږ تلیفونو ته جواب نه ورکوي.
ښاغلی حنفي زیاتوي که په خپل وخت د ولسوالۍ د ژغورلو لپاره اقدام ونه سي نو د خاص ورزګان ولسوالۍ به هم د اناردرې ولسوالۍ له برخلیک سره هم مخ سي. له دغه اندښنو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار له حکومت او غوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دې ترڅنګ چې دا پیښې غندو او خپل امنیتي مسولینو غږ کوو چې د ملت او د ولس توقع الله ته تاسو ته ده او دوی په امنیت کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دا خلک په آرام او هوسا ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغه اطمینان چې په تاسو لري او تاسو توقع ده تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
له دې ټولو سره د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمې په نښه شوې په کوم کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي.
تاسو ته ډاډ درکو او تاسو په ریښتیا د افغانستان خلکو ته چې ټول هغه سیمې چې دښمن پکې وجود لري یو ځل بیا زه تاکید کوم چې په غو باندې به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډه سره غښتلي عملیات کوي چې ښه نتیجې به ولري.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي چې د ده په وینا وسلوالو مخالفانو ته پکې زیات زیان اوښتی.
د اوروزګان مرکز ترینکوټ خلک وایي د اوروزګان کندهار تر منځ لوی لار په دې وروستیو کې نام نه شوی او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي پرې کولی. د دغه ولایت خلکو له دولته وغوښتل چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. اخوا د اوروزګان ولایتي اداره وایي د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کوي، خو د کندهار امنیتي مسؤلینو هم په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لیلارې امنیت ورته خوندي کړي. د دغه ولایت خلکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لیلارې په دې ورستي کې نام نسوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وايي دغه چارې اندیشمن کړي او خلک پر یادلار په ډاډه زړه تګ راتګ نسی کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دبلس دا غواړم چې د اورزګان د کندهار لار شي ده باید دغه امنیت راولي. دغه لار خرابه ده، خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي، خو دا لار امنیت نسته باندې، د حکومت خلک نسته باندې خلالی.
اوس یو څوک د کندهار رالی د وزارت کې یو کارمند مال څنګه دي حالات څنګه رالی ول، اگر د هر څوک چې په دا لار باندې روان و په تشویش کې و دولتي خلک نسته للی.
دغه لار پیدا دغه ټول ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي، دغه ځوانان یې هغه دي اوس بیا ویلي دي درکو خرکه ورک دی ورور. اوس که پیسه دار سړی ځي هم پیسې راګرځي، که د دولت
د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکو پر داسې مهال د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو دیرش ملکي کسان برمته کړه او له ځانه سره یې وړه چې د هغوی له ډلې تر دا مهاله 9 تنه راخوشي شوي او پاتې نورې لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسؤلین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نام نه کېدو پړه د کندهار پر امنیتي مسؤلینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې 90% امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسؤلینو مسؤلیت دی. د والی ویاند دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم پلان لري څو د یادې لارې پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کوم لوی لارج لري، یوازې 10% یې په اورزګان پورې مربوطېږي چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پیښې ډېرې کمې تصور کېږي. یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت نا وخته موږ د امنیتي پیښو سره مخ کېږو چې موقتاً یا هم د څو ورځو دپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي چې
خو د کندهار امنیتي مسولین بیا د اورزګان د والي د ویان دغه خبري ردوي او وایي چې په خپل مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیتي کمانډاني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو، موږ عملیات په دې برخه کې ډېر جدي تر دې عمل لري چې په هر ځای کې موږ د خلکو همکاري وکړي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د غلوې لارې چې شاوخوا 360 کیلومتر اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او د غراز پر یاد لارې تلونکي سپرلي هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادی رادیو ته غوښتست ده ازادی رادیو فیسبوک پانی ته ورشه ملیونونو کسانو خوښ کړی ده. د ورځې خبرونه هم پکې لوستلی شئ او هم یې لیدلی شئ. facebook.com/azadiradio مه هیروي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصری له ملالۍ بشیر اورو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته د جیم ماتیس سفر او له افغان او امریکایي چارواکو سره یې لیدنه د نظامي بود ارزونه او له افغان حکومت سره سولې ته د طالبانو هڅول دي. د ورځپاڼې په وینا دا څو ورځنی سفر وروسته له هغه دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په دې ټکو تمرکز کړی چې ویلي دی افغانستان پر راتلونکو څو کلونو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، خو د په باور ک نور پرمختګونه وسی ملاتړ کمیدای سي. ورځپاڼې د امریکا په پوځ کې د یو لوړ پوړي نظامي جنرال مایکل فینزل څرګندونې لیکلي چې وایي نړیوال ائتلاف په ټول افغانستان کې نشي ویني چې سولې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان ته د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جیم ماتیس له هغو سلاکارانو څخه و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي نه یوازې په افغانستان کې د جنګي حضور په اړه فکر وکړي، بلکې هوایي عملیات هم زیات کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي جیم ماتیس په داسې حال کې کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې 3500 امریکایي سرتیري زیات شوي دي او هغوی د داعش او طالبانو پر وړاندې د جګړې فصل ته تیاری نیسي. ورځپاڼې د ماتیس دې خبرې ته توجه کړې چې وایي اوس مهال په افغانستان کې یوازې پر سولې او ثبات تمرکز کوي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه کې اشاره شوی چې جیم ماتیس افغانستان ته د سفر پر مهال ارزونه کوي چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته څه کارونه کړي دي. د ماتیس په وینا د سختریځو پر وړاندې د پاکستان د عملیاتو یوه برخه پخوا او اوس مهال اغیزمنه ثابته شوې ده. وال سټریټ جورنال لیکلي چې جیم ماتیس د امریکا د دفاع وزیر په توګه له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سخت دریځ وروسته د نرمۍ غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوموالی. ولسمشر ټرمپ د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی اے مرستیال جن هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. بلخوا تیلرسن پرون خبریالانو ته وویل خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې اړه وروستي جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبریالانو ته وویل چې دا پریکړه یې پخپله کړې ده. نوموړي وویل ټیلرسن به زیات خوشحاله وي او زیاته یې کړه د او ټیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو، خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و، خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوم چې دا تړون باید مات شي او یا یې په اړه یو څه وشي، خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. له دې څو ساعته وروسته ټیلرسن خبرې اعلانو ته وویل خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان ته وسپاري. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې له خپلې څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې د متمرکز اوسي. بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبرې اعلانو سره په خبرو کې مایک پامپیو وستایي او ټیلرسن ته یې د ښه راتلونکي هیله وکړه. ښاغلی ټرمپ وایي ما له مایک پامپیو سره اوس له کافي ډېرې مودې راهیسې کار کړی. هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوهه لري. موږ تل یو لیدلوری لرو. زموږ اړیکې ډېرې ښې دي او دا هغه څه دي چې زه یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس ټیلرسن ته د ښو هیله کوم. ډونالډ ټرمپ همدارنګه د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوې میرمن هاسپل وستایله ویول هغه له نږدې پیژنې او لومړنۍ ښځه به وي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هاسپل په 1950 میلادي کال کې د سی آی ای سره کار پیل کړ. نو موري په دې موده کې په امریکا کې د نن او بهر د دې ادارې ترمرسیالې پوری په لوړو بیلابیلو پوسټونو دنده تر سره کړې ده.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شي التم ورشي او دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، مطالب ولولې او خبرونه هم ولولې. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دوچې یو جالب مطلب جوړ کړی دی.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ایل ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ایل ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ایل ای ډی څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او در رڼا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سینسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانه جوړیږي. په کابل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سیشمې پرس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسم ته وویل د دغو کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان د جلغوزیو د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
جلغوزی د افغانستان هغه محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د خنوم لپاره یو مهم اړتیا ده.
او د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي کې د خلکو په کار اچونه کې او د افغانستان د شنوم او شرامت او ښه شهرت په صادراتو کې په او تولیداتو کې افغانستان په کې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري یو اساسي اقدام او یو اساسي کار یو بنسټیز کار شوی دی او کېږي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت پتیلی چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانه جوړ کړي. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانه به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3,000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1,000 میټریک ټنه د افغانستان لپاره او پاتې د پاکستان لپاره نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په 13 میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت 1,000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3,000 هکتار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحد یار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزی نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله موږ د اطرافو خبرې کوو، یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي آسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
ښاغلی واحد یار وایي جلغوزي او زعفران د افغانستان هغه محصولات دي چې په نړیواله کچه ښه بازار لري او افغان حکومت ته پکار ده چې دې برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر پرون په هرګ ماڼۍ کې سره وکتل. د غزنی ولایت مرستیال والی محمد عارف واحدی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. هغه ویل د دې قضیې په تړاو څلور تنه نیول شوي وو چې له دوو کسانو یې اوس هم تحقیقات روان دي. په قرباغ کې اوسیدونکو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږ غوره ټیمونو ته لار پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او آیرلند سره هم ولوبېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو ټاکلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان کړی. اخوا رکس تیلرسن ویلي دي چې د مارچ په 1 یې ماموریت تمامیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریسا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیایي مواد په بریتانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور په بریت کې کارول شوي دي. او ایرانی رسنی وایي دغه هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرې په دوره کې مرستیال ولسمشر و. ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو .org ویب پاڼه باندې لوستلی شي او مطالب کتلی شي. راځو د دغه پروګرام د دویمې برخې پیل ته. په دویمه برخه کې به له یو تفصیلي راپور وروسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خبر شي. خو لومړی تفصیلي راپور په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او له بشري حقوقو څخه د سختو سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانان په حق کې د څیړنو په پیلیدو د پیلیدو پورې خپلې هیلې غوټه کړي. آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اړه یوه رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. تفصیل یې د نوریاس نوري په دغه ریپورت کې چې په همدې سره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او بیا به د ازادي اوریدونکو نیز پروګرام ته غوږ شي.
38 کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شوو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپیژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپیکل چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پیښه نه څېړي. د امنیت قمندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، خماندان امنی سنچارت سرانگاری میکنه، کسی نمیخواه که بگیره چیز قواز پخانی زیگت نیست.
خود سرپل سانچارک امنیه قمندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده. د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سانچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپل زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه یې له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,170,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,070,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د مې له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یې 1 کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالی فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډیر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بخښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه، فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکارۍ ته د حکومت اجرایه رئیس عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوې د افغانستان د 2010 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوې دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغه محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلي. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغه محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېګنه کوي.
کچیرته دلته د هاټ نړیواله محکمه د مکافات او مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، په دې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي چې که د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په نسبي توګه په افغانستان کې د عدالت له تامین او دغه راز په دې هیواد کې له مجازاتو د معافیت کلتور له ختمولو سره مرسته وکړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو د دې لپاره چې دا اونې هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصره خبر کم لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر نظمو سره شریک کړي دی او بیا به نور ستونزو تورسو البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې پاره استاسو نظرونه ته
السلام علیکم شاهدیم له زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دومره چې د جګړې دوار غالي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې د سل په سل کې ممکن نه وي او بل دا چې په حکومت کې د سولې په اړه نو باید د مقابل لوري موقف او غشتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي
الو السلام علیکم زه د فاریاب دولت از دولتو سوالي شریستي سره په تماس کې دا غواړم چې افغان صاحب څخه تشکر کوم دا خبره د ولي وختنه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کیږي چې دا یو دغونی کلمي خبره دا باید وختي کړی دا نه خبره د اوس وخت طالبان خپل پوسوي په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي ان شاء الله سوله پر راتلونکي اتمن سوله کیږي او د طالبان ته په دې مابینه کې هیڅ نه پاتې دا خبره خو د کړې صاحب وخت هم کړی وي د بندیانو د ازادۍ او د سیاسي د ګوند د خبرو زیاته وخت هم کړی وي بس نو بل دې ته څنګه نه پاتې به ځرته ځره د خور ولس د دې غمو او د دې کاشه او د دې جنگ او د دې بلبختی څخه ځر ځر بس خلاص کې بل هیڅ دلیل پدې کې نه پاتې خارجيان خو هغه خارجيان دي چې دې وو د خپل وجنه پاتې زمونږ چې دې عربي کښورو ته پناه ورورې ده لکه کاتر نور نور چې دې نه خبر کاتر کې ده غسته امریکایان سره په کوویت کې سره په خپل سعودي کې پرمنه پر امریکایان و امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي کښورو او شاته خپ دي نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ ده د ایران تر شا شوروي ولاړ دي دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګې ده امریکایان ولاړ نن تر شا شوروي نه دی ولاړ روسیه نه ده ولاړ خپل دا خبر خوراجي دا خو د دنیا کارونه دی راځي یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې اسلام ته مزدوري هم روا ده دا خبر خوراجي نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړیدلي در په دره زه د فروش راشي اته واره د ځای بیا ځای څه وایم پر څه وایم در به در څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې نن و دغه ته احتیاج یم و دغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کشي بله و دغه د خوار ملت و غږ زخته غوږ ونیسي خپل سوله وکړي خپله کښېنې د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی د دې وطن د جنګ څخه ته یو ګل نسي بودولی د خدای په امان
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښو ده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي په کوم وخت کې چې د موږ سره د صلحې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره موږ شیطان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه وګوره د سرکاڼۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري څومره مشکل ترې جوړیږي خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کوم نمائندګۍ دي کوم سفارتونه دي اغم پرې وځي او چې په افغانستان کې دوی دي او دا موځي او مکمل را دي تاسو سره خاتمه شي د جمهور رئیس صاحب څخه زمونږ دا پیغام ده او دغه غوښتنه ده والسلام
مننه د وردګو نه مدر جان د پیغام سلطان چې چیرته طالبان نو دا د هرپانی خبرې رات کې مې بیا خو مسؤلیت ولسته ولس بعد بیا راټول شي او دوړ جنې بوته یو سره سره کار خر وکړي او راست دې نه ورته وی چې ورور ته پړی او پر څه دې تیا بکړه و مې یو پس ته ولسته ټول دې سره ملګری شي بل لري خو نشته ته دې بیا دا کور دې دې چې ولر دې پاتې دې مننه کوم
زه عبدالله بن فزا څخه خبره کوم زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور تمام معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ خو کینه طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړی چې پردی په خپل دې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي وسلام
زه ټول جان د پاریا د ولایت غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې محترم محمد اشرف کني د ژوند د کې د شهر شرط مسول وړاندې زو وکړل طالبان تن نور شي نه دی پاتې چې شرط ورته کړی دی باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دی ماجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخ په مخ خپل موضوع سره حل وکړي چې اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم محمد لاله کوم حر ولادت میون د سالین تر لته زه غواړم د سولید اړوند خپل پیغام ورکړم دا کوم تفصیل خبر رواني مخصوص محمد تر فهمي دا خپل تر حاله نکړه ده مننه کوم دی او دا ټول هغه کسان نو سوال ته دی باندې دا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ وتره ټول دا کوم تر څه دا خبرې کوي او د فارسي ګوند پر هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله د نور افغانستان په خپل پیږي افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد ورکړي او خپل سواد جوړ نور د افغانان نه داهله د چاوي متحد په خپل جواد ته سول راولي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسام تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده چې دی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسكر د تلاشۍ لپاره دی چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترنه واخلي او د زین رسو باید خلکو ته اجازه ورکړي چې پلت په استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره کوم وخت دا امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسكر له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې دا شو د خپل د طریقه ولایت تلار شو اته را شو عسكر وایي چې دا باندې نو دا مشکل دی منګا د خله د ولایت مقام ته ورسوي وسلام
السلام علیکم عبدالرزاقم زابل ولایت لشاجی ولسوالی څخه دام غوستنه د پچاجی ولسوالی کې دا وکاله کې سم سرګاتان پر باندې باید دام سرګاتان خلاص د نوې نوروز نه وعده کړي د والی صاحب سم داهله د سبات خلاص خامخه
السلام علیکم ډاکټر عبدالرحمن شهید تدان د زابل ولایت حکومت ولسوالی د حضرت دا مهم پیغام پرېږدم متاسفانه له بده مرغه په ګران هواد کې په دې د ولایت او ولسوالی کې ډاکټر صیبان ک ډیپلوم والا دي غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټیکس ډیر به درغه کاری ډیر به درغه کاری هغه ناروغي کانتانی وي غیر انتانی وي آتا کا سده من شو لري ک غیر اسده من شو لري آتا کا یو ډول وایروس وی او کا پرسایټ یو ټی وایز یو ثرډ جنریشن فورز فورث جنریشن سالس کریم پیژندلی دی بس ورته ټول ته همدغه ستنی وهي او ټول زده د عین ورته ډیر ډیرغه ورکوي د روغتیا وزارت څخه مې غوښتنه جدن غوښتنه ده چې باید زر تر ژره د فدي اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي تر وختله ډاکټر ته ووایي چې انټرباټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټران خو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دوایو فلورین ورته انسانانو هیڅ زغم نه لري دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي لهذا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شهتامه وزارت ته ورسي او شهتامه وزارت ته زموږ غوښتنه بیا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی خبره کوم چې دلته یو د سړک د خو د بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بتیرېدو بیا چې ورګون چاودنه وسو د غټ بازار موټران بند کړو وسو د خاملار باندې افغان شاهی سړک ده هغه باندې موټران ځي هلته په کمپاین باندې داسې کته کېږي په دامنځ کې داسې وځي پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ د غټ بردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي مطلب دا لاره هم ډېره خرابه کړې ده خلک هم یو بل خواته نه تلای او بل دې سړک منظوریا دي د کرزي په وخت کې لا منظوره شوې ده پل چکونه جوړ شوی دی واده شابه توجه درته کړی و د خپل وای چې د برمل خران چم تر ورګونه سره خو خواکه تر سره خوصو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخی دا سی لته.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د نیمرخار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر صاحب مداغه پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه 12 او 14 لوړ تعلیمونه کړي دي ټول بې روزګاره ګرځي او خلت کوو چې زمونږ د تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لکه جوړه شي ټول ځوانان بېکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زموږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځورئ تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وی وټکوي دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي.
السلام. السلام علیکم، زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو طیاره کې د زما زوی د طیارې قومندان و د انډوالي اکبر خان نومېده، د دې طیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتانه د یو ازبک د منګ اشرف غنی یو کور را کومورت متقده وزیرانو مخکې وینا درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینا درې متقده منګ ته زړه کورونه را کړ لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کو وای کو هغه من کړ او ماشه ایج درک نه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاختار سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو، لاول خو مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتاح نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځکې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله، او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته، خوښۍ ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشین کړي مونږ درې 100 روپۍ دی اړ کړو، هغه جاړي مم ورکشي، مزدور را سره تللی دي 100 روپۍ مرا باندې راشي، 200 ګټونو او 200 سوارانو لاړې دي. بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی راغلی، دا نمرې بند دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له مونږ نه پیسې غواړي، یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې 200 روپۍ معین صاحب غواړي. ښه نو مونږ کومه لاړ شو؟ له پاکستان نه درته لاړ شو، بل ملک ته لاړ شو، موږ ته خو نور لار نه راځي. زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته آزادې کړي او ولسمشرافغاني غواړي چې له پاکستان ماده راستانی کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بیخي والا کراسي.
بلے السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغم تر چارواکو پسې ورسېږي. دا ټلیفونان لپاره کې سلام.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتتاد ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه دي. کوچیاني کوچیاني زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته. ماشومان وي بې سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتابچې نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ کوچنیانو ته مکتب، یعنی د کوچنیانو د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسوي او زموږ پیغام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سمیل د غزنی ولایت نه طرف اړیکه کوم. ما یو دعا وکړم چې د غزنی ولایت محترم تمیدا اله ده چې دا کوم لار چې شل دی والو تر ورځې پورې ده، په دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو د ما د ولایت د اله ده چې دغه لارې امنیت وکړي. کوم لار چې ده دغه لارې دې لسم لپاره مخامخ کرنې به دا څنګه هواره کی او د ازادي راځي چې مداخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي. خدای تامن.
السلام علیکم. زه د زابل له شاجی څخه اړیکه نیولې ده. عتیق الله خبره کوم. تیره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولس راټولېږي، د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دوی څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دوی په عمر کې برکات واچي، د ټولو افغانانو باندې رغ کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم، د ټولو افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولې ده. محترمه، کچېری د مستقلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلام بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستقلام آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه د زوړ برول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډه راټیټه ده او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي موږ ته، پرته د پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نشو خبرولای، نه خپلونه خبرې ګونه د پردونه. منګا ولړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمنګ د دې ستنې غم دی وخري، که دغه ولړې ته کوي او که بل را ترالېږي، دا به ډېره مننه او د آزادې کار کوونکو.
مننه کوم محترم وروره، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید. نه یوازې تاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خبرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خبرونه کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدي او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.